امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جور اخوشال اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: پرون په عراق کې د کردانو سیمه ایز جمهور رئیس مسعود بارزانی په ریفرنډم کې د بری اعلان وکړ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپلواکۍ دپاره د کردانو په سیمه کې د دغه ریفرنډم نه وروسته خبرداری ورکړې چې اوس دوی ته ټولې نظامي او اقتصادي لارې خلاصې دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا اوس په کامل ډول د شمالي کوریا په ضد د نظامي لارې نه استفادې ته تیاره ده. د خبرونو تفصیل: پرون په عراق کې د کردانو سیمه ایز جمهور رئیس مسعود بارزانی د خپلواکۍ دپاره په ریفرنډم کې د بری اعلان وکړ او د عراق د مقاماتو نه د مذاکرو د پیل کېدلو غوښتنه وکړه. عراق دغه ریفرنډم د خپل ملک د اساسي قانون خلاف بولي. ښاغلی بارزانی ویلي دي راځئ چې د تهدیدونو په ځای د روښانې او ښې آیندې دپاره مذاکرې پیل کړو. هغه په دې ټینګار وکړ چې د مشکلاتو د حل دپاره خبرې او مذاکرې د ټولنه یو ډیره ښه او معقوله طریقه ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په عراق کې کوردی مشران بې اعتماده بللي او خبرداری ورکړې چې اوس دوی ته ټولې نظامي او اقتصادي لارې خلاصې دي. هغه دغه خبرې په داسې وخت کړې دي چې هلته د ترکیې او د عراقي قواو ګډ نظامي تمرینات کوردي سیمو ته نږدې جریان لري. ښاغلی اردوان دا څرګنده کړې ده چې د عراق د کردستان ریفرنډم په باب د سیمه ییز جمهور رئیس مسعود بارزانی فیصله د هغه شخصي اشتباه وه. هغه وایي د اخري لحظې پورې موږ داسې ګمان نه کوو چې هغه به دغه شان یوه اشتباه وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا په کامل ډول د شمالي کوریا په ضد د نظامي لارې نه استفادې ته تیاره ده. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته د امریکا حکومت د شمالي کوریا د اټومي او د توغندیو د پروګرامونو په ضد نوي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي دي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د اسپانیې د صدر اعظم سره په سپینې ماڼۍ کې په یوه ګډ خبري کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې شمالي کوریا باید ټولې نړۍ ته تهدیدونه نور بند کړي. له بلې خوا چین د شمالي کوریا او د امریکا نه وغوښتل چې د جنګ د زیاتولو تورې نور استعمال نه کړي، بلکې په سړه سینه خبرې وکړي چې دغه تازه تاوتریخوالی ختم شي. د چین د خارجه وزارت نتاق لو کانګو په شمالي کوریا باندې د تازه اقتصادي بندیزونو د لګولو او د کیم یونګ اون او د جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د ګواښونو د تبادلې نه وروسته د چین دریز بیان کړی دی او ویلي دي چې ټولې خواوې باید په یوه بل د پارولو نه ډډه وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ باید د بلې سې شنبه په ورځ د پورتوریکو سیلاب ځپلې ټاپو ته لاړ شي. د پورتوریکو ټاپو تیر هفته د ماریا په نوم سخت طوفان ځپلی دی. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې پورتوریکو د مرستې دپاره زیاتو پیسو ته ضرورت لري. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د پورتوریکو سره به خپلې مالي مرستې زیاتې کړي چې په هغې کې به 130 ورځې په مستقیم ډول د فدرالي حکومت مرستې هم شاملې وي. نن سهار په 52 دقو د جاپان شمالي ختیځې سیمې یوې سختې زلزلې ځپلي چې اندازه یې د ریختر په حساب 6 درجو ته رسېدله. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې او د نورو تاوانونو په باب د رپورټونه نه دي خپاره شوي. د جاپان په دغې سیمې کې په 2011 کال کې هم یوه سخته زلزله شوې وه. د لویدیځې غاړې د ناقلو یهودیانو سیمې ته نږدې د یوه وسلوال فلسطیني په ډزو 3 یهودیان مړه او 1 سخت زخمي شوی دی. د منځني ختیځ دپاره د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ خاص استازي جیسن گرین بیلټ ویلي دي چې موږ ټول باید د ټوریزم په ضد سخته مبارزه وکړو. ښاغلی گرین بیلټ د دوشنبه په ورځ سیمې ته رسېدلی دی او ټاکل شوی ده چې هغه به په راتلونکو ورځو کې د اسرایلو او د فلسطین د مشرانو سره وګوري. د فلسطین د مشر محمود عباس دفتر لا تر اوسه پورې د دغې حملې په باب لا کومه تبصره نه ده کړې.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ، رپورټ ده. د جنوبي آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د تګلارې له اعلانېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر هند ته په خپل لومړني سفر کې ویلي چې واشنګټن د ترګرو د امن پناځایونو په مقابل کې حوصله بایللې ده. جیم میتس له هند څخه غوښتي دي چې د افغانستان په ثبات کې زیات رول ولوبوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم میتس د هند د دفاع له وزیر نرملا سیتارامن سره تر لیدو وروسته یو ځل بیا د ترهګرۍ په لمنځه وړلو ټینګار وکړ.
مونږ د دفاع په چارو کې د اړیکو د تقویه کولو هڅه کوو. مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې شراکت او همکاري منځته راوړو. په ځانګړې توګه مونږ په افغانستان کې د هند ونډې ستاینه کوو او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت د ټینګښت په لړ کې د هند د لا ډېرو هڅو هرکلی کوو. مونږ دواړه هیوادونه په دې پوهیږو چې نړیوال ټروریزم د نړیوالو لپاره یو ګواښ دی.
د دې تمه زیاته ده چې په دې خبرو کې به په افغانستان کې پر امنیت، ټیکنالوژي او د هند او امریکا ترمنځ د جټ الوتکو پر امکاني معاملې ډیر تمرکز وشي.
په کار د مونږ خپل امرسته او همکاري په افغانستان کې پراخ کړو، البته که ضروری وي. خو مونږ دا یو خبره ډیره څرګنده کړې ده چې مونږ به افغانستان ته اسکر نه لیکو.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس د سفر په ترڅ کې خبريالان ته وویل چې د دوی له نظره هند په سیمه کې د ثبات او امنیت یو مهم هیواد دی. کاغلی ماتیس وویل موږ له هند سره د هندو پاسیفیک په سیمه کې د سولې او سوکالۍ ګډ تصور لرو. په دې کې د خاورې تمامیت او د شخړو اوارول په سوله ییز ډول شامل دي. زموږ شریک تصور نور هیوادونه نه تجریدوي.
In particular I want to applaud India's invaluable contribution.
په خاصه توګه زه غواړم د هند بارزښت وند او ډیره مهمه مرسته د افغانستان د دیموکراسي په پرمختګ، ثبات، امنیت او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې وستایم.
جنرال جیمز ماتس پالوتکه کې د خبريالانو پوښتنو ته د افغانستان او پاکستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په هکله د وی پوښتنې په جواب کې وویل:
هو، د افغانستان او پاکستان نوې ستراتیژي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ له سیمه ییز نقطه نظر نه پیل شو. مونږ له افغانستان پیل نه کړه. مونږ په اوله کې له جنوبي آسیا نه د یوې سیمې په توګه شروع کړله او په دې مونږ کار وکړ چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ ستونزه څنګه اواره کړو.
ښاغلی ماتیس زیاته کړله چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به په دوه اړخیزو او د ترهګرۍ ضد پراخو مسایلو په اړه مبارزه وکړو، ځکه ترهګرۍ د هر هیواد لپاره یوه ستره ستونزه ده. ډیرو هیوادونو د ترهګرۍ په وړاندې ستر قیمت ادا کړی دی. په دې نوې ستراتیژۍ کې یقینا د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژۍ نږدېوالی هم شامل دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندوز کې له تیرې هفتې را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته ټولې مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
د کندوز په ښار او ولسوالیو کې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته ټولې مخابراتي شبکې غیر فعال وي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس دوی د مخابراتو له سهولت سره عادت شوي دي او ځینې کارونه یې د دغو شبکو د بندښت له امله ځنډیږي او له ستونزو سره یې مخ کړي. څو کاله پخوا هم په کندوز کې هغه وخت چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې سختې شوې وې، وسلوالو طالبانو ویل چې مخابراتي شبکې د دوی لخوا بندیږي. خو سکل د مخابراتي شبکو د بندښت پړه هیڅ وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د کندوز اوسیدونکي او هغه کسان چې د مخابراتي شبکو اړوند کاروبار لري وایي چې د دوی کاروبار هم د مخابراتي شبکو د بندښت له امله کم شوی دی.
جاوید یم د کندوز ولایت اوسیدونکی. د څه مودې را په دې خوا په کندوز کې مخابراتي شبکې ټولې شبکې کار نه کوي. واقعا دا لویه ستونزه ده د کندوز د خلکو لپاره که هم په کور کې تکلی کې همدار از خار کې مریض پیدا کیږي نو نشي کولای چې پر وخت باندې څوک موټروان ته زنګ وهي یا هم بل نو دا غنی ستونزې چې خوندزان سره لاس وګریوان دي.
نوم مې اسدالله د قندوز ولایت اوسیدونکی یم. دا څو ورځې کیږي موږ مشکل سره مخامخ شو د شبکې بندیږي 15 بجو نه اخوا نور بند شي بند چې موږ خو دکاندارانو سره بازار دکاندارانو سره موږ نشو کولای چې خپل کورو سره په تماس کې اوسېږو چې موږ بیګا ته چې شهر راوړو یا چې ضرورت یې خامخا کور ده چې شه پکاریږي او سره له دې نیمه شپه یو مریض پیدا کیږي او خبره کیږي موږ نیمه شپه نشو کولای یو بل سره په تماس کې اوسېږو.
نوم مې محمد نذیر ده ورور په قندوز کې کار فروشي دکان لرم. د څه وخت نه کړه شبکې بند شوې دي په موږ په هغه باندې ډېر تاثیرات راوړی ولې چې فروشات هم ډېر کم شوی دی. پخوا بس د شپې د خوانه بس موږ ته بس سنډیوالانو به زنګ وهه کریډیټ موږ ته ولېږو ساغه خبرې نشته موږ د شپې ډېر کارټونه خرڅو ساغه نشو خرڅولی ولې چې که اوس شبکې بند شوي دي هغه اوس کوم چا ته که ضرورت پیدا کړي هغه اوس موږ ته زنګ نشي وهلی.
د کلیوالو سیمو مخور کسان وایي چې په قندوز کې وسلوال طالبان یوازې له عامو خلکو څخه د برېښنا د مصرفي پیسو په ټولولو بسنه نه کوي بلکې له عشر ټولولو پرته له مخابراتي شبکو څخه هم پیسې اخلي او په نتیجه کې په هغو سیمو کې چې دوی واکمن دي د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکوي. دوی دا هم وایي چې وسلوال طالبان چې له مخابراتي شبکو پیسې غواړي او هغوی نه ورکوي د بندولو امر یې کوي او یا یې مخابراتي انتنونه په بمونو الوزوي. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش بیا ادعا کوي چې د مخابراتي شبکو انتنونه د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو په امر غیر فعالیږي.
صرف شب بعد شبکه های مخابراتی بنابر تهدیدی که دشمن به دستور شورای کویته
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د غیر فعالیدو امر په کویټه کې د دوی د شورا لخوا صادر شوی دی. په تیرو څو میاشتو کې چې د دولت مخالفو وسلوالو زیات تلفات درلودل نو فکر کوي د مخابراتي شبکو له لارې ځای تثبیتیږي نو ځکه مخابراتي شبکې بندیږي. هغه زیاتوي چې که مخابراتي شبکې فعالې وي او یا غیر فعالې دوی په قندوز کې د مخالفینو په لمنځه وړلو پسې مټې نغښتې دي.
یا شبکه بند باشه یا نه باشه عملیات های خود ادامه میتیم تا آخرین لانه هایشان تا زمانی که اینا به پروسه سر
که مخابراتي شبکې بندې وي او که فعالې وي افغان ځواک نه به عملیاتو ته ادامه ورکوي او تر هغې به مخالف وسلوال وژل کیږي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای نشي. نوموړی وایي چې دوی هڅه کوي په نږدې ورځو کې د مخابراتي شبکو د بندښت مخه ونیسي او د خلکو دغه ستونزه حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې په ټولنیز لحاظ خلک معلولینو ته معیوبین وایي او هغوی کمزوره ګڼي، خو یو ځوان معلول نظیم الله هغه څوک دی چې دا ټولنیز ناسم دود ماتوي او په دې باور دی چې معلول هر څه کولی سي او باید ورته کمزوري و نه ویل سي. په کابل کې زموږ همکار لیمې نیازی له دغه معلول ځوان نظیم الله سره خبرې کړې دي.
مسلکی حرفوي زده کړو کې مې چې د خیاطي کې زنانۍ لباس مردانۍ پردی واسکټ هر قسمه کار چې وي په هغه خیاطۍ په لحاظ سره په حرفوي لحاظ سره هغه مې کړې دي.
دا په کابل کې د معلولیت لرونکي ځوان نظیم الله غږ دی. نظیم الله له ننګرهار څخه د معلولو کسانو د پیاوړتیا یو ورکشاپ لپاره کابل ته راغلی دی. نظیم الله پر خپلو پښونو شو درېدلی خو په دې توانېدلی و چې د نورو روغ ځوانانو په لاره لاړ شي. د پننګرهار کې حقوق لوستي او دا مهال د ماستری د پروګرام په لومړي سمستر کې درس لولي.
ز خپل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جلال آباد په سیمه ایز دفتر کې د ختیځ ولایتونو د مالیت لرونکو وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ او پرمختګ څنګه مسول څه کړم. ز د کړم تر لیسانس کچا کړی د حقوق سیاسي علومو پونځي نه فارغ ما جرمني جيبي کورسونه انګلیسي جيبي کورسونه تر ټافل پورې مې دا موبایل دي کمپیوټر شه دغه ډیپلوما پکې لرم هارډویر کورسونه مې مور سره کړی دي او فعلال چې د ماسترۍ په اول سیمف کې اول سیمستر کې په ننګرهار ولایت کې په رهبریت رشته کې محصل یم.
نظیم الله وایي معلولیت هیڅکله کمزورتیا نه ده، خو په دې شرط چې د معلولینو په وړاندې شته خنډونه او ستونزې لري شي. د ده پر وینا که چیرې حکومت د معلولینو ستونزو ته پاملرنه وکړي دوی به هیڅکله د معلولیت حس ونه کړي. بل لور ته د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرو لرونکو کسانو د پیاوړتیا او روزنې لپاره په کابل ولایتونو کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه د معلولیت لرونکو کسانو په خدمت کې دي. د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولینو برخې مسؤول فضل الله محمدی وایي
در سی او سی ولایت کشور به شمول مرکزی کشور
د کابل په ګډون په دې ډول ولایتونو کې د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو وزارت د همکارو تمویلونکو ادارو سره یو ځای د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې ګڼ شمېر مرکزونه جوړ کړي دي تر څو معلولین په پیاوړتیا څخه وروسته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې
هم د ادارات حکومت او هم د خارج از ادارات حکومتي
د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وای په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د کار شمېرې په اړه کوم سروې نه تر سره شوی زیات ویل د وزارت سره د کابل او ولایتونو په ګډون شاوخوا یو سل سلویخت سره هغه معلول کسان چې د دغه وزارت له مالي او نور امتیازاتو څخه برخمن دي ثبت شوي دي. څلور لسیزو جګړو د مالي زیانونو تر څنګ پراخ ځاني زیانونه هم اړولي. غیر کره شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د معلولینو شمېر سلګونو زرو ته رسیږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیره وي. د خوست والی له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کړې چې له ښځو سره د تشدد په لمنځه وړلو کې له دولت سره مرسته وکړي. ښځینه مدني فعالانې له خلکو غواړي چې خپلو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حکله دا رپورټ را لېږلې دي.
سره له دې چې ولایتي چارواکي د پراخ عامه پوهاوی خبره کوي، خو بیا هم په خوست کې د ځینو کلتوري مسایلو پر اساس له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو ارقام د تیر کال په پرتله زیات ښودل شوي. د خوست والي چې نن یې له ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې، له مذهبي او قومي مشرانو وغوښتل چې د دغې ټولنیزې ستونزې په حل کې ورسره مرسته وکړي. ولی حکم خان حبیبی د خلکو ترمنځ کم عامه په هوای بی سوادی کلتوري مسائل او په ځینو مواردو کې غربت له ښځو سره د تشدد عمده لاملونه وبلل، خو زیاته یې کړه چې خپله مبارزه به روانه وساتي.
د دې لپاره یو قوي راسخه اراده پکار ده. زمانه مشرانو نه هیله داره قومي سپینګیرونه علما کرامو نه سي دلته چې قران عظیم شان موجود وي، نبوي احادیث موجود وي، بیا عادت ته څه ضرور ده، بیا رسم و رسوم و رواجونو ته څه ضرور ده. راځي چې په اسلام منګولې ولګو. زه باور لرم چې دغه ستونزې به راکم او بالاخره به ورته د پای ټکی کېښودلی شي.
په ګردیز کې سویل ختیځو ولایتونو لپاره د بشر حقونو سیمه ییز دفتر ویلي چې له دوی سره سږ کال په خوست کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي نوې پیښې ثبت شوې چې شاوخوا لس قضیې یې د وژنې دي. خو د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولي وایي چې سږ کال له دوی سره ولس پیښې ثبت دي، په داسې حال کې چې تیر کال یې په همدومره موده کې شپږ پنځوس پیښې لرلې. هغه ډاډه ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې مخ پر کمېدو دي.
مګر خوشبختانه سږ کال موږ سره تر دې دمه ولس قضیې دي چې هغه هم په مختلفو کټګوریو کې راځي، لکه نفقه نه ورکول، تفریق یا طلاق، زیر سن ودونه، یعنې د کم عمر ودونه، جبري ودونه دي او وهل ټکول دي. چې په دغه برخه کې د ښځو چارو ریاست و دغه قضیې د خپل ریاست په چوکاټ کې د حقوقي سالمو مشورو په اساس دغه قضیې حل او فصل کړي دي. پنځمو عدلي ارګانو ته لیږلي دي، پاتې نور په جریان کې دي.
د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال چې یادې غونډې ته خبرې کولې، له ښځو سره تشدد عمده لامل د زده کړو په برخه کې ښځو ته نه پاملرنه وبلله. دا له خلکو غوښتنه کوي چې د خپلو نجونو د روښانه راتلونکي لپاره هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
دغه ځوانان او دغه ورونه چې دوی دپاره زمینه مساعده کی، زمینه برابره کی، تر څو دوی د سواد نعمت نه برخمن شي، زما په فکر کې هر څه به حل شي. دې له خاطره چې باسواده ښځه هم خپل حقوق پیژني، هم د نارینه حقوق پیژني، هم په ټولنه کې د اجتماعي حقوق پیژني، په څنګ کې د میړه حقوق پیژني.
په همدې ترڅ کې ځینې خزینه مدني فعالانه د خوست د ښځو چارو د ریاست پر مسؤلینو نیوکه لري چې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره لازمې هلې ځلې نه کوي، خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې پوره هڅه کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د آلمان محافظه کار ګوند یا ای اف ډی ژمنه وکړه چې په پارلمان کې به د هېواد او خپلو خلکو ادعاوې راپورته کوي. ای اف دی د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې 14% رای وګټلې، چې په دې حساب اوس په پارلمان کې 4 نوي چوکۍ لري. دا لومړی ځل دی چې د دوهم نړیوال جنگ څخه وروسته دغه محافظه کارې ګوندې د آلمان پارلمان ته لار پیدا کړه. د صدر اعظم میرکل مسیحي دیموکراتانو ډېرې زیاتې رایې ګټلې دي، مګر په 70 کالو کې د دوی ونډه ډېره کمه وه. میرکل د انتخاباتو څخه وروسته د نورو ګوندونو سره د حکومت د جوړېدو په ارتباط خبرې پیل کړي دي، او دغه مشکل جریان به میاشتې وخت ونیسي. خبریال هنری رجول په دې باره کې له برلین څخه رپورټ رالېږلی.
ډېر کسان په دې عقیده دي چې د 20 پېړۍ نارامۍ وو او ګډوډۍ وو د سیاسي محافظه کار ګوند بیرته قدرت ته له رسېدل نه آلمان مسؤون کړی وو. د یکشنبې د ورځې نتیجو دوی غلط ثابت کړل، په داسې حال کې چې د آلمان لپاره بل بدیل ګوند د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو نتیجې لمانځي او د دوی مخالفینو په لارو کوڅو کې مظاهرې کولې. دوی ویره لري دغه ګوند چې د مهاجرت ضد ایجنډا لري او د نازیانو سره برابره ده قدرت ته رسیږي. یوه احتجاج کوونکې ښځه چې نه غواړي نوم یې واخیستلی شي او وایي
It's the first time since after the war that a racist and neo-Nazi party is in parliament, so that's really worrying to us.
د دوهم نړیوال جنگ نه را په دې خوا د لومړی ځل ده چې یو نژاد پرسته او نیو نازی ګوند په پارلمان کې دی، ځکه نو دې واقعا موږ ته اندېښنه پیدا کړې ده او دا هر چا ته 1933 کال ور په یادوي. برسیره پر نورو کسانو یهودي ډلو د دغو نتیجو په باره کې هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ای اف ډی دوهم مشر مخکې ویلو چې آلمانیان باید په دوهم نړیوال جنگ کې د خپل پوز په سترو کارونو باندې وویاړي. ده د دوشنبې په ورځ په مطبوعاتي کنفرانس کې له دې نه انکار وکړ چې ګڼې ګوندې نژاد پرسته ده. د آلمان لپاره د بدیل ګوند دوهم مشر الکساندر گاولند نوای
زرکولن است سیمبولیش گمینت
This word reclaiming is meant symbolically. We are saying I do not want to lose Germany.
دا اصلاح یا ژغورنې د کلمې معنا تشریفاتي ده. ساده خبره دا ده چې موږ وایو زه نه غواړم چې د خارجانو د کلتورونو د یرغل په مقابل کې آلمان له لاسه ورکړو. څارونکي وایي انګیلا مرکل نه پرېکړې تقریبا 1 میلیون مهاجرو ته اجازه ورکړه چې آلمان ته راننوځي. دا په 2015 کال کې داسې وخت و چې مشکلات اوج ته رسېدلي وو. ډېرو کسانو د عامه افکارو د سروېګانو په وخت کې په مرکل باندې سخت انتقادونه وکړل. د برلین د آزاد پوهنتون پروفیسر تانجا بورزل انوای
Most people who voted for the alternative for Germany did not vote for the party because they share the platform. It was a protest vote, clearly.
اکثر خلکو چې د آلمان د بدیل لپاره رای ورکړه نه د ګوند لپاره، ځکه چې د دوی د تګ لاره شریکه ده. دا په څرګنده توګه یوه احتجاجي رای وه. د محافظه کار ګوند کامیابي د صدر اعظم انګیلا مرکل بری تر سوري لاندې راوسته چې د 4مې دورې لپاره انتخاب شوله. د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل انوای
Gerade im Blick auf die Wählerinnen und Wähler der AfD ist unser Anspruch, sie durch gute Politik
zu lösen. Der AfD der Rewer Kaunku per Ertibat zu Manga Hiladada, che de Chesesat au de Stunze de Hall Mache, doi Berta de Zan Tarabdar Kaulishu. De de Lomre Stunze de Hukma Jura Wildi. سوشل دیموکراتان په انتخاباتو کې دوهم راغلي دي. لا په خوای د مارکل سره ګډ کار کول رد کړي دي، ځکه نو د دې ښه انتخاب به دا وي چې د لیبرال او زرغون ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. احتمال لري چې دا کار به میاشتې وخت ونیسي. تانجا بورزل نه بیا وایي
It will be very hard to find a compromise on issues such as migration and refugees, but also climate change. So we can be looking at probably some lengthy.
دا به ډیره مشکل وي چې د مهاجرت په شان موضوعاتو باندې موافقې ته سره ورسیږي. مګر فضا هم بدله شوې ده، ځکه نو موږ د اوږدو خبرو انتظار لرو. په عین وخت کې AFD ژمنه کړې ده چې په پارلمان کې به د خپلې نوې تګلارې نه کار واخلي، چې په قول یې صدراعظم مرکل ته په سیاسي لحاظ ماتې ورکړي او هیواد په سیاسي لحاظ ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.